السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد دمیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعته خبرونه کې په قندهار کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو د موضوع په اړه اورئ دا هم اورئ چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی پر عبیدالله بارکزی حمله وغندله. د هلمند په سنگین کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه وایي چې له داعش څخه یې وروستۍ سیمه هم په سوریه کې ونیوله. ناپیژاندو وسلوالو نن په کندهار کې په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو پخوانی استازی عبیدالله بارکزی په ډزو وواژه. د کندهار د والي ویاند وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. عزیز احمد عزیزی تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال مخالفینو عبیدالله بارکزی لومړی شتلې او وروسته هغه په شهادت رسېدلی. دا لومړني معلومات دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پر شپېته کلن عبیدالله بارکزی چې په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه دا حمله غندلې ده. وسلوالو طالبانو رسنوي ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې وایي چې د مرکز لشکرګاه په کرزي سټېډیوم کې نن د بزګر ورځې په جشن کې د دوو مینونو په چاودنه کې درې تنه وژل سوي او دېرش نور ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله په جلسو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی. د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړ شوي مینونو په ذریعه انفجار وکړه.
په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویړ، د کرنې رئیس زلمی الکو او دغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي. د چودونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منل دي. له هلمند په بل خبره کې ویل سوي چې ولایتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو نن په سنگین کې پر افغان ځواکونو ډلې بریدونه کړیو.
سهار وختي وسلوالو مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په شکرشلی سیمه کې په ځینو پوستو باندې برید کړی دی چې د دې برید له کبله څخه ګڼ شمېر افغان سرتېري شهیدان هم دي او زخمیان سوي هم دي.
یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د ملي اردو شپږ ویشت سرتېري، اووه پولیس او د ملي امنیت یو سرتېری وژل سوي دي. د والي ویان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم په دغې حملې کې مرګ ژوبله اوښتې ده خو د دقیق شمېر په اړه څه نه ونه ویل. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره مخته روانه ده. د دوی په خبره چې دغې اردو ته تر اوسه پورې تر اووه سوو زیات کسان روزل سوي دي. په هرات کې د دوه سوه اووم ظفر قلو اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته وویل
بلویدی زون کې موږ شپږ ټولي جذب کړل. درې ټولي په هرات، یو په بادغیس، یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي. ښه نتیجې مو اخیستي دي. خلک هم د محلي اردو د سرتېریو ملاتړ کوي.
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولی د روزل کېدو په حال کې دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسل کې پیل سو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې وسوه ښوونځي تړلې دي. خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو چارې پر مخ بیایي.
جلال مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د دوه زره لپاره پیسې پیدا شوې دي. کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې چې پیسې
په افغانستان کې د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و. د امریکا له ملاتړه برخمن د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د سوریې په ختیځ کې د داعش د کنټرول د ماتولو رسمي اعلان وکړ. خو دغه ځواکونه وایي چې د داعش د پټو عناصرو په وړاندې به یې پوځي او امنیتي عملیات دوام لري. په تلویزیوني مراسمو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اعلی سرقومندان جنرال مظلوم کوباني د سوریې له حکومت غوښتنه وکړه د هغو سیمو کورواکي په رسمیت وپیژني چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ډیموکراتیکو ترکو ځواکونو په کنټرول کې دي. کوبانی وویل چې د باغاوز کلی له نیول کېدو سره چې د داعش تر ټولو مهم مرکز و، د دوی ځواکونو په سوریه کې د داعش خلافت ړنګ کړ. داعش ډلې یو وخت په سوریه او عراق کې د برېټانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. الشباب افراطی ډلې نن په سومالیا کې د کار وزارت پر ودانۍ حمله وکړه. لومړی د پلازمینې موګدیشو په مرکز کې ځان وژونکی برید وسو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. رویټرز اژانس وایي چې وروسته د سوې جګړې په نتیجه کې په وژل شوو کې د کار وزارت یو معین هم شامل دی. اسوسییټ پریس اژانس بیا د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه د پولیسو په حواله ښیي. دا په سومالیا کې تازه بمی حمله ده چې مسؤلیت یې الشباب ډله پر غاړه اخلي. دا یو افراطی ډله ده چې په سومالیا کې د خپلې واکمنۍ د ایجاد لپاره مبارزه زکوی. او د فرانسې چارواکو ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به امنیتي تدابیر لا شدید کړي. د بدسل کې دا چې د ژیړ واسکټو په نوم اعتراض کوونکو ویلي چې نن به نور مظاهرې هم وکړي. دا په پاریس کې د تیر اونۍ د بلوا د تکرارېدو د مخنیوي هڅه شول سوې ده. خو د پلازمینې پاریس په څو ساحو کې دغه مظاهرې مناسبې دي. په پاریس کې شاوخوا 6000 پولیس ګمارل سوي او 2 بی پیلوټ الوتکې هم د مظاهرچانو د څارنې لپاره مرسته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د قندهار امنیتي چارواکي وی په دې ولایت کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزي د وشل کېدو د موضوع په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
ټاکنو د تصمیم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته یو شمېر افغان زده کوونکي وایي د کتابونو له کموالي سره مخ دي.
کتاب تازه که داده شی توزیع کرده کروش تکه تکه است شش تا شما مجبور از بازار بخره. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په کنر کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه کې دواړو ډلو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. او د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي نن وویل چې په سوریه کې د داعش وروستی سنگر هم لمنځه وړی دی. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د روانو حالاتو په ترڅ کې نن په هلمند ولایت کې 14 وشوي. یو شمېر سیمې میز مقامات او هم خلک مړو ټپیان کړل. بل ورته بیا په قندهار کې د خار په شپږمه ناحیه کې د اورزګان لپاره د ولسی جرګې پر پخواني غړي عبید الله بارکزي وسلوال برید شوی دی چې نوموړی پکې وچل شوی. او د کندهار پولیس وایي چې پیښې ځای څخه برید کوونکي تښتېدلی دي. د دې موضوع د لا نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته بخیر راغلاست. په د بارکزي د وشل کېدو په قضیه کې تازه تحولات څه دي، جزئیات څه دي؟
مرتب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. څو شېبې مخکې د کندهار امنیت کمانډان تورن جنرال تاجین خان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو په اساس د حمله کوونکو د ګروپ غړو د کندهار په شپږم اوزه کې د عبید الله بارکزي سره لومړی په ټلیفوني خبرو کې هغه د خپلو ساتونکو څخه لیرې کړي او وروسته پر هغه ډزې کړي. راځي چې په اړه د تاجین خان څرګندوي واورو.
ټلیفون سره وصل دي او ور اوښتي دا دې ته په دې کې پاکستان یو څه دې په کړي دي چې موږ یې شو سړي او هغه څنګه دې ویلي دي چې لیږه ما سره دې هغه یو څه دې نو سره متلا خو ته دې 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 څه نو ته دې 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 دې
څنګه مرتب تدین خان وای چې په هغه سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې د پولیسو پلټنې روانې او وروسته به معلومه شي چې حمله کوونکي څوک دي. او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه پر عبیدالله بارکزی نن تر غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د شپږمې اوزې اړوند د سرې جامې په ساحه کې حمله وشول چې نوموړی لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې په کندهار ښار کې د عبیدالله بارکزی وژنه په دوی پورې اړه نه لري. او عبیدالله بارکزی تیره دوره په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی و خو دا ځل یې ځان له کابل کاندید کړی و. او شاوخوا 2 کاله وړاندې د عبیدالله بارکزی زوی حافظ الله بارکزی هم په کابل کې په یو سوال برید کې وژل شوی و.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار محمد صادق ریښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات در سره شریکول. د قندهار امنیت قومندان تادین خان ازادي راډیو ته ویلي چې پر بارکزی هغه مهال حمله شوې چې لومړی د یو تلیفون راغلی او د په تلیفون خبرې کولې او یو څه لري ل خپل ساتونکو تللی وروسته به ډزې شوې دي. نوموړي ویلي چې تحقیقات روان دي، جنایي ټیمونه هم په ساحه کې دي او په دې اړه به وروستي معلومات هم له خلکو سره شریک شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسیزم غغله ازادي رادیو او ریده حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت ده او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. د دې ریاست مرستیال وایاند د عبدالله وایي د عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډیدو هیڅ ډول ستونزه نه لري او اصلي هدف دا دی چې انتخابات پرته له تقلب وشي. خو د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان به د انتخاباتو په ځنډیدو انتقاد نکوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخابات باید بیا ځلې ونه ځنډیږي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
وروسته له هغه چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 2 میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایه ریاست او د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایه ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوری ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه ریاست او د عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډیدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتباره، رڼو او شفاف ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کی. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي چې باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسیو کې اعلان کړی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 ویشتمه نه بلکې د میزان په 6 ترسره شي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایه رئیس ترڅنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډیدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوری ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړاو ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
مطمئنه که مداخله حکومت در کار است.
په ډاډ سره ویلی سو چې د حکومت له مداخله پرته کار نه کیږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. همدا حکومت هیڅ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرائیه رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخله باید لاس واخلي.
خو د جمهوري ریاست بل کاندید فرامرز تمنا بیا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ښه چمتووالی ونیسي او خپلې وړتیا ولوړې کړي، دا یو پر ځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسیون سره لازمي مرستې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنۍ او له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وسال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلی دی. د ښوونځیو له زده کوونکو سره یې خبرې کړې دي او د نوي تعلیمي کال په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه رپورټ برابر کړی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتل، ډېر خوشحاله شوم. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پورا دی، یو نه کتابونه راکلی، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره، نه کتابونه دی، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د ناامنۍ له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د دوو کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال باغ مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی، چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله غوښتل د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په سړیو سیمو کې نن تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته بیا د ښوونځیو یو شمېر افغان زده کوونکي د کتابونو له کمښت شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانوني ډول په بازارونو کې پلورل کیږي او د پوهنې وزارت دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب تازه کدا ته شي توزیع کړه، کلش ټکا ټکا ساک شاش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم، پس کتاب میخرم.
دمانم شامله ده، از زده لیسه علی الفت مکتب کم، اول سنف مویلی، دوم سنف کامیاب اسم، اول سنف کتابونه من خبر رخصی، دوم سنف کتابونه خبر رخصی.
د سالوش که مکتب برمه کتاب ندادم، چه دستم فولم خودم کتاب رو خریدم، دستم فدومم از وزارت معارف میخوایم که برمه کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دې کورنۍ له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کس د کوونکي په خپله کتابونه پیری، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼه ګوڼه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي، دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت نشرات مسؤل راغی کتابونه یې وکتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
له دې سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو. خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څه موده وړاندې ویلي وو چې سږ کال به د 5 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنۍ ستونزې واورېدې، خو دا ستونزه تر کابله نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ولایتونو کې لا پراخه او جدي ده، چې په اړه یې په وار وار شکایتونه هم شوي دي. اوس به ولیدل شي چې سږ کال د پوهنې وزارت مسؤلین دغو شکایتونو او انتقادونو ته تر کومه رسیدلی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیره شپه د چپیدری ولسوالۍ اړوند دیګل سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیره شپه د چپیدری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ نښته شوې ده. هغه لومړی معلومات چې تاسو پورې موږ ته په لاس راغلي دي، په جګړه کې دواړو لورو ته مزدور اوښتي معلومات ښیي چې په دغه کې جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال وژل شوي. شاید د تلفاتو د مزدور شمیره نوره لوړه شي.
د والی ویان وایي تر اوسه دوی ته نه ده معلومه چې په یاد نښته کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو له سیمې څخه خلکو کډې کول پیل کړي او دوی هم بې کوره شوو کسانو ته د مرستو رسولو دپاره پوره چمتووالی لري. د چپیدری یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر ماښام پیل شوې او له امله یې ګڼې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. که څه هم چې تر دې دمه د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې په چپه دره کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته په رالیږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې د داعش وسلوالو د دوی واک لاندې سیمه باندې حمله کړې او د داعش برید کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته جګړې شوې او پکې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په فراه ولایت کې د عنابو حاصلات دوه برابره شوي دي. د فراه ولایت اړوند چارواکي وایي سږ کال یې 3600 ټنه عناب پیدا کړي دي. نور حال زموږ خبریال احمد شاه فطرت وړاندې کوي.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د عنابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والي محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د عنابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه عناب د هېواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هېواد بهر ته هم صادر شي.
عناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د عنابو د باغونه دي. عناب د باغونه د کوشش لاندې راغلي دي چې پروس کال مونږ تقریبا 1800 ټنه عناب درلودل او سږ کال مو د عنابو حاصل 3600 ټن ته رسېږي. یعنې یو پر دوه چنده باندې زموږ عناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عناب پلورنګ او بڼوال په دې ولایت کې د عنابو حاصلاتو زیاتوالی مني. خو د اړوند چارواکو څخه د عناب او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه عنابو ته په هېواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان کې عناب هم پیدا نه میشه او هوای فراه بسیار عالیه. باید بلیزی عناب فراه سرمایه گذاری شه. ای عناب فراه په 100 اروپا متانیه.
فراه عناب ډېر ښه عناب دی. فراه ډېر ښه هوا ده او د فراه عناب ډېر د فراه د افغانستان په سطحه ډېر ښه عناب دی او چې زموږ دا خواهش ده چې د فراه عناب په خارج ته صادر شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت عنابو او د دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډولو میوو صادراتو تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراه عنابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتون هر روز من یک دانه عناب میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره.
طبی ډاکټران وایي چې عناب د سرطاني ناروغیو مخنیوي د وینې غوړ او فشار کموالی او د معدې د زخمونو لپاره ډېر ګټور دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریې ختیځ کلی باهوز آزاد کړی دی. په دې اړه له اجمل اندورو.
د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند مصطفی بالی نن ویلي چې په سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم د دې ډلې له منګولو خلاصه کړي. نوموړي د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د دې ډلې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړي. بالی وایي د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او ګاونډي هېواد عراق پر زیاتو برخو حاکم و اوس ختم شوی. هغه ژمنه کړې چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړه ډول له منځه نه وي تللي. دا اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا او متحدان ملاتړ کوي په وروستیو کې دغلته د داعش ډلې پر ضد پرله پسې بریاوې ترلاسه کړې. داعش ډلې یو وخت په سوریه او عراق کې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان وروسته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ستاینه کړې. مکرون د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي زموږ هیواد فرانسې ته یو لوی ګواښ وسله منځه تللی خو خطرې پر ځای پاتې دی او د ترهګرو ډلو پر ضد باید جګړه دوام وکړي. د داعش ډلې په 2015 کال کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و چې په پاریس کې تر 130 زیات کسان ووژل. بلخوا یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ په سوریه کې د داعش له ډلې څخه د وروستۍ سیمې نیول د دې افراطي وسله والې ډلې پر ضد یو مهم پرمختګ بللی. خو د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلیم رویبوک زیاته کړې د دې ډلې پر ضد مبارزه پای ته نه ده رسېدلې او دا ډله لا هم په سیمه کې د مهم ګواښ په توګه پاتې ده. که څه هم له دې وروسته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسله واله ډله په څرګنده کومه سیمه واک کې نه لري خو لا هم په دواړو هیوادونو کې بریدونو ته دوام ورکوي. دا داعش وسلوال له سره تړلي وسلوال همدارنګه د مصر په سینا ټاپو وزمه افغانستان او لیبیا کې هم فعال دي.
ازادي رادیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نن ورځې د ازادي رادیو د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما مراد صاحب. سلام عرض میکنم و شام